سلامونه نن شنبه د سپتمبر 23مه او د تلی یا میزان میاشتې دوهمه نیټه د روانه خبری مجله چې زه همایون هیواد وړاندې کوم پایلې په لنډو خبرونو کوو. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن له افغانستان سره د خپل هیواد د نورو 328 میلیونه ډالرو مرستې خبر ورکړ. ښاغلی بلینکن په یو بیان کې چې پیګا پر ټویټر خپور شو ویلي چې دا اقدام له افغانستان سره د بشري مرستو د ملاتړ په هدف ترسره کیږي. هغه لیکلي چې دا مرسته په افغانستان او ګاونډیو هیوادونو کې د بشري مرستو د غوښتنې په ځواب کې کیږي او د نړیوالو مرستندویانو ټولنې له لارې به ترسره شي. د په داس هل کې چې ژمی را روان دی او د افغانستان خلک له سختې بېوزلۍ سره لاس او ګریوان دي. د افغانستان د ښځو، نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا میری وایي چې د افغانستان لپاره د اسلامي همکاریو د سازمان له استازي طارق علي بخید سره د افغان ښځو او ځوانانو د ملاتړ په اړه خبرې کړې. میرمن میری پرون پر ټویټر په یو بیان کې ولیکل چې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلۍ د واویم غونډې په حاشیه کې له ښاغلي بخید سره په داسې حال کې چې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټوماس ټویسټ هم حاضر وکتل. میرمن امیری ویلي دوی په دې کتنه کې موافقه وکړه چې د افغان جنو د تعلیم لپاره باید په افغانستان کې د ښځو د حقونو د یوې برخې په توګه مبارزه وشي. د نجونو تعلیم هغه مسله ده چې په کور دننه او بهر یې په وار وار ملاتړ شوی او د طالبانو له حکومته غوښتل شوی چې له شپږمه د پورته ټولګیو د زده کوونکو نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې بیا پرانیزي. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف پر طالبانو غږ کړی چې نجونو ته د زده کړو او ښځو ته د کاري فرصتونو د برابرولو او بشري حقونو ته د درناوي په ګډون ټولو افغان وګړو ته انډول فرصتونه برابر کړي. ښاغلی شریف له اسوشیټډ پریس خبري اژانس سره په یو مرکه کې چې پرون خپره شوه همداراز له طالبانو غوښتي چې د دوحې پر تړون عمل وکړي. د دې تړون له مخې امریکا خپل پوځي ځواکونه له افغانستانه وویستل او طالبانو په بدل کې د نورو ژمنو تر څنګ ومنله چې بشري حقونو ته به درناوی کوي او په افغانستان کې به تروریستانو ته اجازه ورکوي. ښاغلی شریف وویل طالبانو چې د دوحې تړون لاسلیک کړی نو باید درناوی هم ورته وکړي. طالبانو د ښاغلی شریف ته دې څرګندونو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. په ایران کې د روانو مظاهرو په اوج کې متحده ایالاتونو پرون اعلان وکړ چې د دې هیواد د خلکو لپاره د انټرنیټ په خدماتو کې اسانتیا راولي. انټرنیټي خدمات د ایران د حکومت اقداماتو په نتیجه کې سخت زیانمن شوي دي. په ایران کې روانې مظاهرې وروسته له هغې پیل شوې چې د مهسا امینی په نوم یوه ځوان نجلۍ د ایران د ګشت ارشاد پولیسو د پوره حجاب د نه مراعتولو په تور د سپتمبر په 14مه ونیوله او درې ورځې وروسته په کوما حالت کې روغتون ته ورسول شوه چې هلته یې ساه ورکړه. د امریکا د خزانه وزارت پرون د سپتمبر په 13مه په یو بیان کې ویل چې امریکا هڅه کوي د انټرنیټي خدماتو د جواز د اپډیټ کولو لارې په ایران کې له انټرنیټي ازادیو څخه ملاتړ پراخ کړي. بیان زیاتوي په داسې حال کې چې د ایران حکومت له نړیوال انټرنیټ څخه د خلکو ارتباط پرې کوي. متحده ایالات داسې اقدامات کوي چې له مخې د ایران خلکو ته د حقایقو په اساس معلومات ورکړل شي. روسیې د اوکراین په څلورو سیمو کې چې ځینې برخې د دوی په واک کې دي د ټول پوښتنې په نوم بهیر پیل کړی. په دې ټول پوښتنه کې چې پرون د سپتمبر په 28مه پیل شوه له خلکو پوښتنه کېږي چې د اوکراین دا برخې د روسیې د فدراسیون د قلمرو برخه شي که نه. دا ټول پوښتنې د لوانس، دونیسک، خرسون او زاپوریژیا په هغو سیمو کې چې د مسکو تر اداره لاندې دي ترسره کېږي. ځینو خلکو دا یو شرمونکی عمل بللی ځکه د دوی په وینا د نړیوالو قوانینو په اساس دا کار غیر قانوني دی. په عین حال کې په ځینو راپورونو کې راغلي چې چارواکو رایه ورکوونکي ګواښلي او ویرولي دي. او اوکراین غواړي په پلازمینه کیف کې د ایران ډیپلوماتیک حضور روسیې ته د دې هیواد لخوا د ډرونونو د سپارلو په غبرګون کې محدود کړي. د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت بیګا په یو بیان کې وویل چې د اوکراین پر ضد د جګړې د پرمخ بیولو لپاره روسیې ته د وسلو ورکول یو غیر دوستانه عمل دی چې د اوکراین او ایران اړیکو ته جدي زیان پیښوي. بیان زیاتوي چې د داسې یو غیر دوستانه اقدام په غبرګون کې اوکراین پریکړه کوي چې په کیف کې د ایران د سفیر د کار جواز ختم کړي او په سفارت کې د ایراني ډیپلوماتانو په شمیر کې د پام وړ کموالی راولي. ایران تر اوسه د دې پریکړې په وړاندې غبرګون نه دی ښودلی. خبرونه مو واورېدل. په روانه خپرونه کې به واورئ په داسې حال کې چې په کابل کې د پرونۍ چاودنې د تلفاتو په شمیر کې زیاتوالی راغلی. د طالبانو حکومت وایي د عاملانو د موندلو هڅه یې کوي. د امریکا متحده ایالاتونو له افغانستان سره د 328 میلیونه ډالرو نوې مرسته اعلان کړه او د ملګرو ملتونو سرمنشي د ایران له ولسمشر سره په کتنه کې په ایران کې د بشري حقونو پر مسلې خبرې کړې.
د ازادي راډیو خبري ټولګه
وسام راپورنه. پا په داسې حال کې چې په کابل کې د پرونۍ چاودنې د تلفاتو په شمیر کې زیاتوالی راغلی، ملګرو ملتونو، متحده ایالاتو او نورو دا برید غندلی. په تیرو 15 ورځو کې دا درېیمه چاودنه ده چې د هیواد په پلازمینه کې کیږي. په دې اړه جزئیات احمد تکل راکوي.
د کابل د پلازمینې په امن سیمه وزیر اکبر خان مینه کې د پرونۍ چاودنې د مړو شمیر چې لومړی څلور تنه و او تنو ته لوړ شوی دی. د کورنیو چارو وزارت وایي چې دا حمله د وزیر اکبر خان د جامع جماعت مخې ته د یو موټر بم د چاودنې له کبله شوې ده او پر اوو مړو سربیره د ماشومانو په ګډون له څلوېښتو زیات نور کسان هم پکې ټپیان شوي دي. د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافع ټکور بیګا ازادۍ راډیو ته وویل چاودنه داسې مهال وشوه چې لمونځ کوونکي د جمعې له لمانځه وروسته له جوماته د راوتلو په حل کې وو. د پخوانیو بمی حملو په څیر د پرونۍ چاودنې پر هم سمدستي کومې ډلې نه ده منلې، خو د کورنیو چارو وزارت ویاند وویل چې د برید د عملانو د موندنې لپاره د دوی هڅې روانې دي.
د موږ کشپینی حدونه لاس په کار شوي دي تر څو معلومه کړي چې دغه کار د چا او د څه هدف لپاره ترسره شوی ده.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما ویلي دي چې دا چاودنه په دې هیواد کې د بې امنیتۍ او تروریستي فعالیتونو ترخه یادونه ده. یوناما د پیښې له قربانیانو سره خواخوږي څرګنده کړي. په کابل کې د امریکا سفارت چې له قطر څخه فعالیت کوي او د امریکا د پوځ د مرکزي قرارګاه قومندانۍ یا سنت کام هم دا برید غندلی او ویلي دي چې پر لمونځ کوونکو دا ډول حملې هیڅ راز توجیه نه لري. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد پر ټویټر په یو بیان کې ویلي دي چې پر جماعتونو بریدونه او د لمونځ کوونکو هدف ګرځول ستر او نه بخونکی جنایت دی. پرونۍ چاودنه په تیرو 15 ورځو کې درېیمه چاودنه وه. د چهارشنبې په ورځ د کابل د دیمازنګ په سیمه کې په یو رستورانت کې چاودنې درې کسان ووژل او دیارلس نورې ټپیان کړل. د همدې ورځې په ماښام د کابل په خیرخانه مینه کې هم پر یو امنیتی پوسته د چاودنې راپور ورکړل شو، خو د کابل د امنیت قومندانۍ د ویان په وینا تلفات نه درلودل. یو شمیر نورو افغان سیاستوالو له هغې ډلې پخواني ولسمشر حامد کرزي هم دا برید په کلکه غندلی او تروریستي عمل یې بللی دی.
په کابل کې د ورستۍ چاودنې د جزئیاتو په اړه مو اوریدل. په ورته وخت کې د پلازمینې کابل اوسیدونکو په ښار کې ورستر بلې زیاتېدونکو امنیتي پیښو اندېښمن کړي. کابل ښاریان ادعا کوي چې طالبان امنیتي پیښې سرسري نیسي او په اړه یې دقیقې څېړنې نه کوي. په همدې حال کې بیا یو شمېر پوځي کارپوهان ورستۍ حملې او چاودنې د طالبانو کمزوري او په افغانستان کې د بیلابیلو لوو ترهګرو ډلو د موجودیت په معنا بولي. خو د طالبانو حکومت په دې اړه څه نه وایي.
په کابل کې ورسته یو چاودنې او ځل بیا دغه ښار اوسیدونکو اندېښمن کړي. یوازې په تیره اونۍ کې درې چاودنې د کابل ښار په خیرخانه، دهمزنګ او وزیر اکبر خان سیمو کې شوې. د کابل ښار اوسیدونکو په خبره طالبان د امنیتي پیښو په څېړنو کې بریالي نه دي او نشي کولای لاملونه په ګوته کړي.
په کوم ځای کې چې چاودنه وشي طالبان راځي او دوی ته دا یوه ټوکه ښکاري. راشي خپلې څېړنې وکړي او بیرته لاړ شي. اصلا نه وایي څه شوي او داسې ښکاري چې دوی خپله پکې لاس لري او د پردې تر شا بل څه وي. یو راځي انتوري کوي او بل یې راځي چې څېړنې وکړي. څېړنې وروسته بیرته ځي.
دغه کس چې ونه غوښتل نوم یې د امنیتي ستونزو له امله په راپور کې واخیستل شي د طالب ځواکونو له چلنده هم ناخوښ دی. د کابل ښار بل اوسیدونکي عتیق الله وایي اوس هم په دغه ښار کې سکون نشته او د چاودنو نامنی ویره موجوده ده.
چاودنی زیات دی او موږ د خوندیتوب احساس نه کوو. طالبان امنیت نشي خوندي کولای. خلک هم ورسره همکاري نه کوي. د دې لپاره چې خلک تری ویریږي دوی مسلکي نه دي.
دا په داسې حال کې ده چې د کابل په وزیر محمد اکبر خان سیمه کې چاودنی ملکی کسانو ته مرګ شو بلاړولې. لدی ورها خو به د تیر چهار شنبه په ورځ د کابل د دهمزنګ په سیمه کې په یو رستورانت کې چاودنی درې کسه ووژل او دیارلس نورې ټپیان کړه. هممهاله د کابل ښار د خیرخانی مینې په سیمه کې هم پر یو امنیتي پوستې چاودنې راپورونه ورکړل شوي چې د طالبانو د کابل امنیه قومندانۍ د ویان په خبره تلفات نه درلودل. په ورته وخت کې د پوځي چارو یو افغان شنونکی اسحاق اتمر وایي چې په افغانستان کې د وروستیو نامنیو عمده لاملونه د څو ترهګرو ډلو فعالیت او همدارس د امنیت په برخه کې د طالبانو کمزوري ده. هغه ازادي راډیو ته وویل
نظام
طالبانو نظام سره لدی چې په تیر یو کال کې نړۍ سره داشمنه کړې و چې هیڅ ډول ترهګریز فعالیتونو څخه به ملاتړ نه کوي او د ترهګریزو فعالیتونو مخه به نیسي. خو په تیر یو کال کې معلومه شوه چې دوی په خپلو ژمنو کې بریالي نه وو. زما په نظر داسې بریښي چې په نړۍ او افغانستان کې د ترهګریزو فعالیتونو دوام د دې ټولو نه انډولیو پایله ده.
هڅه مو کړ چې په کابل کې د امنیتي پیښو د زیاتېدو په اړه د طالبانو د حکومت د امنیتي بنسټونو نظر هم واخلو. خو د کورنۍ او چارو وزارت بیان عبدالنافع ټکور په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي.
د ورستۍ امنیتي پیښو په اړه مو د کابل خاریانو د اندېښنو په اړه راپور واورید. کابل خاریان ادعا کوي چې طالبان امنیتي پیښې سرسري نیسي او په اړه یې دقیقې څېړنې نه کوي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او ولزر اتسوا اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
د امریکا متحده ایالاتو له افغانستان سره د 308 میلیون ډالرو نوې مرسته اعلان کړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن بیګا وویل چې د مرسته له افغانانو سره د بشري مرستو په دوام کیږي او د نړیوالو مرستندویانو ټولنې لخوا به ولګول شي. له بلې خوا د خوړو د نړیوال پروګرام مشر د خلیج له هیوادونو او د نړۍ له شتمنو کسانو څخه غوښتي چې له افغانستان او د نړۍ له نورو بېوزلو هیوادونو سره بشري مرستې وکړي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې جمعی را روان دی او د افغانستان خلک له سخت بېوزلۍ سره لاس او ګریوان دي، د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن له افغانستان سره د خپل هیواد د نورو 328 میلیون ډالرو مرستې خبر ورکړ. شغل بلینکن په یو بیان کې چې بیګا پر ټویټر خپور سو ویلي چې امریکا دا اقدام له افغانستان سره د بشري مرستو د ملاتړ په هدف کوي. هغه لیکي چې د متحده ایالاتونو دغه مرسته په افغانستان او ګاونډیو هیوادونو کې د بشري مرستو د غوښتنې په ځواب کې کیږي او د نړیوالو مرستندویو ټولنو له لارې به ترسره سي. په افغانستان کې د اوږدو جګړو، دوامداره وچکالیو او په تیره بیا له کله چې طالبان پر افغانستان واکمن سوي، په ټول هیواد کې د اقتصادي فعالیتونو د درېدو له کبله خلک د خوړو له کمښت سره مخامخ دي. ملګرو ملتونو او اړوندو ادارو یې لکه د خوړو نړیوال پروګرام په تیر یو کال کې څو ځلې خبرداری ورکړی چې د افغانستان له نیمایي زیات وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري او له مرستندویو هیوادونو یې د مرستې غوښتنه کړې ده. په همدې حال کې د خوړو د نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی عمومي رئیس ډیوید بیسلی یو ور بیا له نړیوالو په تیره د خلیج له شتمنو هیوادونو او میلیونرانو څخه د افغانستان او نورو بېوزلو هیوادونو له وګړو سره د مرستې غوښتنه کړې ده. شغلی بیسلی له اسوسییټډ پریس خبري اژانس سره په ځانګړي مرکه کې ویلي دي چې د خلیج له هیوادونو غوښتنه کړې چې د افغانستان، سوریې، یمن او سومالیا په څیر له جګړه ځپلو بېوزلو هیوادونو سره مرستې زیاتې کړي. هغه زیاته کړې چې دی ټریلیون ډالر نه غواړي، بلکې په داسې حال کې چې د تیلو بیې لوړې سوي یوازې د خپلو څو ورځو ګټې پیسې ځانګړې کړي څو په نړۍ کې ثبات ټینګ سي. د خوړو د نړیوال پروګرام مشر یادونه وکړه چې د چهارشنبه په ورځ د نړۍ د میلیارډرانو له یوې ډلې سره وکتل او هغوی ته یې وویل چې له دې هیوادونو سره د مرستې په برخه کې اخلاقي مسؤلیت لري.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
پر 16.5
19.8
24.8
او یو دیش اشاریه شپږو مترو اوریدلای سي.
کاناډا وای د هیواد د 2021 کال د اگست 15 وروسته 40000 افغان کډوال ورغلی دي. د کاناډا د دولت لخوا په یو خبر پاڼه کې پرون خبره شوه د هیواد د 40000 افغان کډوالو د لیک پروسې په بشپړېدو هم ټینګار شوی. په دې خبر پاڼه کې کاناډا ته د افغان کډوالو د لیک پروسه پیچلې بلل شوې چې په کور دننه او نړیواله کچه قوي کړنلارې ته اړتیا لري. خو یو شمېر هغه افغانان چې کاناډا ته د توپ شرایطو برابر دي او په درېمو هیوادونو کې اوسېږي د خپل بې برخلیک که وضعیت پر اندېښمن دي او د دې پروسې د چټکې دوه غوښتنه کوي.
بهار دیگه کې مننه مونږه بجور کړه. آفرین.
د یوې بلې ورځې پایل چې ټوله بیا هم په انتظار تیریږي. د خوځو د حقوقو فعال مولوده توانا د خپلې 15 کسیز کورنۍ سره یوځای نږدې 2 میاشتې کېږي چې لډي رستون زو کړهونو سره پاکستان کې مشتد. میرمن توانا وای یو شمیر مدني ټولنوې د کډوالۍ قضيه کاناډا ته لیکلي. خطر او سید دی هواد لخوا کوم مثبت خبر نه دی اوریدلی.
سره لدی چې مال یوی لسیزی راهی سي له معتبرو ادارو سره کار کړي او اسناد هم لرم، تر خو یې د غواخونو پاړه ډیر مهم سندونه لرم چې خپل طالبانو را تکړي. له بعد مرغ تر وسه په بی برخلیک حالت کې پاکستان کې يم. هیڅ داسې ځای نشته چې زما غواوري.
مولوده توانا چې د جمهوریت نظام پر مهال په کورنیو چارو وزارت کې د جندر د امیر په توګه کار کاوه د امنیتي ستونزو له امله مجبور شو چې افغانستان پریږدي. وای د خپل بی برخلیک حالت غربت او لدی عمل چې اولادونه یې خونځي ته نږدې په بیا لا بیلو ناروغي وخت کړي. په دریم هیوادونو کې د کاناډا ویزی د پټم افغانان داسې محل د اندښنت سرګندوي چې تازه د هیواد ویلي چې 2020 کال د اگست 15 شل زر افغانان ورسېدلی دي. د کاناډا د دولت لخوا په یو خبر شوی خبر پانه کې لیکل شوی دوی خپل هیواد ته د ورغلي او افغانانو لورتګ هرکلی کوي او تازه په یو چارټر الوتکه کې له متحده عربي اماراتو هم 318 تنه ورسېدلی دي. د خبر پانه کې کاناډا ته د افغان کډوالو د لیک پروسه پیچلې بلل شوی چې په کور دننه نړیواله کچه قوي کړنلارې ته اړتیا لري. د کاناډا د حکومت په خبر پانه کې دا هم لیکل شوی سره له دې چې ستونزې شته خو بیا هم دوی تر 2023 کال پورې د سلویخت زره افغانانو لیک ته ژمن دي. په ورته وخت کې د کاناډا صدر اعظم جسټن ټروډو په خپل ټویټر پانه کاناډا ته تازه لیک دول شوی او افغان کډوالو ته هرکلی ویل او زیاتوي خپل هیواد ته به د سلویخت زره افغانانو د لیک په برخه کې هڅو ته دوام ورکړي. افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته زرګونه افغانانو خپل وطن پریښود او لای هم له افغانستانه د تخلي بهیر په بیا لا بیلو ډولونو روان دي. نو دوی زرګونه افغانان توانېدلي چې امریکا، کاناډا او نورو اروپایي هیوادونو ته ورسیږي خو ډېر شمېر نوري لا هم په درېمو هیوادونو کې په بې برخلیک حالت کې ژوند کوي.
ازادي راډیو ته خوږیاست راډیو ترڅنګ زموږ خبرونه پر وې پړنه هم لوستلای او اوریدلای شي. زموږ پته ده ازادي راډیو ټکی کام. د ملګرو ملتونو سرمنشي د ایران له ولسمشر ابراهیم رئیسی سره په کتنه کې په ایران کې د بشري حقوقو پر مسله خبرې کړي. دا خبرې داسې مهال کېږي چې په ایران کې لته ورو ورځو راهیسې د مهسا امینی په نوم د ځوان انجلۍ د وژل کېدو په اعتراض کې مظاهره روانې دي. په دې اړه جزئیات احمد تکل راکوي.
بیگا په ایران کې د حکومت پر ضد د مظاهرو شپږم ورځ هم پایته ورسېده. د دې اعتراضونو په ترڅ کې د یوې غیر حکومتي ټولنې د راپور لمخې تر دې دمه له دولتي ځواکونو سره په نښتو کې لږ تر لږه 50 کسان مړه شوي دي. په اوسلو کې ډیره د ایران د بشري حقونو غیر حکومتي ټولنې د نویو ارقامو خبر وروسته له هغه ورکړ چې د پنجشنبې په ماښام شپږ نور کسان د شمالي ولایت ګیلان پر ځوان شهر ښار کې د امنیتي ځواکونو په ډزو ووژل شول. دا مظاهرې چې یو اونۍ مخکې پیل شوې اوس د ایران اتیا ښارونو ته رسېدلې دي. د بشري حقونو ډلو همداراز په شمال کې د کردستان په سیمه کې چې د مهسا امینی ټاټوبی دی هم د خلکو د مرګ ژوبلې خبر ورکړی. دا اعتراضونه د مهسا امینی په نوم د هغې نجلۍ په ملاتړ پیل شول چې د ایران د گشت ارشاد پولیسو د پوره حجاب د نه مراتولو په تور د سپتمبر په 14 ونیوله. درې ورځې وروسته په کومه حالت کې روغتون ته ورسول شوه او هلته یې سا ورکړه. له بلې خوا د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په څنډه کې د ایران له ولسمشر ابراهیم رئیسی سره په دې هیواد کې د بشري حقونو پر مسله خبرې وکړې. د ملګرو ملتونو د ویان ستيفان دوجاریک په وینا ښاغلی ګوتریش ویل دي چې دا سازمان له دې کبله اندېښنه لري چې سولېز مظاهره د قهریه ځواک په وسیله ځپل کیږي او په نتیجه کې لزګونه کسان مړه او ټپیان کیږي. ښاغلی دوجاریک خبريالانو ته ویل ملګری ملتونه د ایران له امنیتي قواو غواړي چې د نامتناسب ځواک لکارولو ډډه وکړي او پر ټولو خواو غږ کوي چې لزغم څخه کار واخلي او د کړکېج د پراخولو مخه ونیسي. په همدې حال کې پرون جمعه د ایران په یو شمیر ښارونو کې د حکومت پلوي مظاهره چیان لارو واټونو تر اوتل او له چارواکو څخه ملاتړ څرګند کړ. په پلازمینه تهران کې څو زره کسانو په داسې حال کې لاریون وکړ چې د ایران بیرغونه یې راپول. ورته مظاهره په نورو ښارونو کې هم وشوې. د ایران حکومت ادعا وکړه چې دا مظاهره په خپله خوښه شوې وه او دوی نه و رابللې. خو په ایران کې په تیرو کلونو کې چې کله هم پراخ اعتراضونه شوي د حکومت پلویان د هغو په مخالفت راوتلې دي.
له خبرونو ور اخوا
اوس هم دوه نور راپورونه د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه او هم دا ډول ستاسو پیغامونه لرو. خو په پیل کې هم راپورونه. په کابل کې د هاشي په نوم د یوې هنري ډلې لخوا د نجونو د ښوونځیو د بندېدو په اعتراض کې لومړنی نندارتون جوړ شو. د نندارتون ته چې د تاوتریخوالي نوم ورکړل شوی ګډونوالي د افغان نجونو او ښځو د زړه غږ بولي. د دې نندارتون جوړونکي هادي هدایت وایي غواړي په دې کار سره خلکو ته وښایي داسې مهال چې ښځې ښوونیزو مرکزونو ته کم لاسرسی لري بیا هم خلاق کارونه کولای او ترخوای دنجونو د خوانځیو د بندیدو پاړه خپل اعتراض څرګندولای شي.
حاشیه ادبی او هنری ډلې په کابل کې د جمعې په ورځ د تاوتریخوالي تر عنوان لاندې یو نندارتون پرانست. په دې نندارتون کې د ښځو په لاس جوړ شوي هنري آثار نندارې ته وړاندې شوي. د دې ډلې یوې غړي او په دې نندارتون کې ګډون کوونکي فرشتې فرحان ازادي راډیو ته وویل دوی غواړي چې هر سژر د نجونو ښوونځي پرانستل شي.
تمام دختران از هر جای جمع شده بودن و
نجونې له هر ځای دلته راټولې شوې وې. سو خپل نقاشي او تابلوګانې ننداري ته وړاندې کړي. موږ کولای شو په دې تابلوګانو کې خپل احساسات خلکو ته وخایو. اسلامي امارت او نړیوال ټولنې زموږ هیله ده چې هر سرجر د ښوونځیو دروازې پرانیزي سو موږ وشو کولای زده کړې وکړو او د دې ځای په پرتله ډیر کار وکړو.
د دې نندارتون یوې بلې ګډونوالې زهرا رضایی چې هغې هم په دې نندارتون کې خپل انځورګري نندارې ته ښی ازادي رادیو ته وویل په دې کار سره غواړي افغان جون او خوزو ته یو هیله ورکړي.
زه یوه له هغو کسانو یم چې دلته مې خپل آثار نندارې ته ښی. د بېلګې په توګه یوه تابلو مې دلته ښی چې د افغانستان نقشه ده او پکې یوه افغان میرمن د زندان تر شا لیدل کیږي چې د افغان خزو او انجونو د فعالیتونو د محدودیدو په معنا دی.
د اغلی رضایی په خبره دا نندارتون د افغان جون او خزو د زړه غږ دی. په ورته وخت کې د نندارتون جوړونکي هدي هدایت ازادي راډیو ته د دې نندارتون د جوړېدو د هدف اړه وویل.
هدف ما
زموږ هدف په یو ډول فرهنګي مقاومت دی. په اوسنی وضعیت کې له تاوتریخوالي پرته یو مقاومت چې د فرهنګي ساتنې په معنا دی. دا موږ لپاره ډیره معنا لرونکې ده چې په دې برخه کې کار کوو.
ښاغلی هادي زیاتوي اوسنی وضعیت په هنري پروګرامونو بد اغېز کړی دی. په کابل کې د نجونو د ښوونځیو د بندېدو په اعتراض د هنري نندارتون داسې مهال پرانستل کېږي چې له یوه کال زیات وخت وشو چې طالبانو له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلي او لای د پرانستل کېدو په اړه هیڅ هیله نشته. له طالبانو مو یو ځل بیا له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د پرانستو په اړه وپوښتل. خو د پوهنې وزارت وایاندي عزیز الله ریان او طالب وایان ذبیح الله مجاهد زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، مګر له دې وړاندې ویلي له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي د دوی د مشر مولا حبت الله په امر تړل شوي دي.
یونیسف د لوګر ولایت په لرو پرتو سیمو کې د ماشومان خوارځواکۍ او د میندو د وینې د کمښت په برخو کې خدمتونه پیل کړي. روغتیا پالان په امیدوارو میرمنو کې د وینې د کمښت یو مهم لامل په کم عمرونو کې د نجونو واده کول په ګوته کوي. له بلې خوا د لوګر اوسیدونکي د دغو خدمتونو هرکلی کوي او له چارواکو غواړي چې دا ډول پروګرامونه ډیر کړي.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف په مالی همکاري د لوګر د مرکز او درې ولسوالۍ په هغو سیمو کې چې نږدې روغتیایي مرکزونه نه لري 5 ګرځنده روغتیایي ټیمونو پکې کار پیل کړی. چارواکي وایي د یادو روغتیایي ټیمونو لومړیتوب داده چې په خوارځواکۍ اخته ماشومانو او هغو امیندوارو میرمنو ته خدمتونه وړاندې کړي چې د وینې له کمښت سره مخامخ وي. د ګرځنده روغتیایي ټیم یوې ډاکټرې ندا عبید آزادۍ راډیو ته وویل د دوی په ټیمونو کې تر نارینه او ښځې ډېرې دي.
دا ټیمونه خاص دم دې لپاره جوړ شوي هغه خلک چې ډېر زیات ضرورت لري ته مونږ ولاړ شو او هغوی سره کومک وکړي. خصوصا هغه میندې چې دي حامله دارې میندې مونږ ته ډېر زیات ضرورت لري. هغه ماشومان چې د دوه کلنۍ نه ښکته دي دا ډېر زیات ضرورت لري. مونږ په ټیم کې ښځینه پرسونل ډېر زیات ده نسبت نارینه ته. هم دې لپاره چې دغه خویندې دغه کلیوالي ژوند چې کوم دغه رسم رواج سره برابر راحت راشي مونږ ته ټول مشکل وای او موږ دوی سره کومه کوکو.
یو بل روغتیا پال فرمان الله هموایی د اقتصادي ستونزو له کبله په ماشومانو کې خوارځواکي او په هغو امیندوارو میرمنو کې چې هغوی په کم عمرونو کې واده شوي د وینې د کمی پیښې ډېرې دي.
خصوصا د مور او ماشوم په بخش کې موږ ډېر زیات فعالیت کوو. سي تغذی ماشومان زیاتره زهاو کې ډېر زیاتی کم خونی ډېر زیاتی. هغه فکر کوم د ډېر د کم عمر په وخت کې چې دوی واده کوي نو دوی ډېر زیات مشکلات سره مخامخ کیږي، خصوصا لکه کم خونی او بازینور.
لبل خو د لوګر اوسیدونکو په ګرځنده ډول د دوی سیمو او کلیو ته د ډول روغتیایي ټیمونو ورتک په ګټه بولی. د خوروار ولسوالۍ اوسیدونکو حاجی محمد نبی وایي په دې ځای کې د لزګونو ماشومان او خزو او ناروغانو راغونډیدل په دې معنا دي چې خلک له فقر سره مخامخ دي او په لری پروتو سیمو کې روغتیایي خدماتو ته اړتیا ډیره ده.
ګوره د څومره ماشومان څومره خزي مثال څومره خلک راغلي دي ته دا ډیر یو ګټور کار ده. خدای وکړي چې دا نور نشي زیاسي په هر تلار سی هر کلی تلار سی او د خلکو ته مثال دغه سی او ضرورت را پسی کنه.
بلور ته د لوګر روغتیا چارواکی وای دی عام روغتیا ریاست تر سارن لاندې د یونیسف په مرسته 15 روغتیا ټیمونه ګمارل شوی دی. د لوګر د عام روغتیا رئیس حافظ سعید قاضی قادری وایی
ساحات سپید که از
هغه سپین صحی چې له روغتیایي مرکزونو لري و هغوی ته ګرځند ټیمونه ګمارل سوي. هر ټیم یو ډاکټر، یوه قابله د خورځواکۍ او رواني ناروغۍ لپاره، دوه سلاکاران، د ټولنې یو سرپروایزر، یو واکسیناتور او یو فارمیسست لري، او له دوی سره دو امبولانسونه هم وی
ټیم مبطر امبولانس هم راځي ناس.
د لوګر په لر پروتو سیمو کې داسې مهال د یو شمېر ګرځنده صحي ټیمونو لخوا د روغتیایي خدماتونو پروګرام پیل شوی چې د روغتیا د برخې د مسؤلینو په وینا په دې ولایت کې د وروستیو سیلابونو له کبله په خلکو په ځانګړي ډول ماشومانو کې ناروغۍ ډېرې شوي دي.
اوس هم د افغانستان په اړه د نړۍ د مطبوعاتو مهم ټکي عصمت ساروان راوروي.
د برتانیا مل ورځپاڼې د ملا عبدالغنی برادر په اړه د امریکا د مخکینی ولسمشر ډونالډ ټرمپ څرګندونې خبرې کړې دي. ورځپاڼه وایي ټرمپ ویلي کله چې ولسمشر و او د طالبانو له یوه مشر عبدالغنی برادر سره خبرې کولې، هغه ته یې خبرداری ورکړ چې یو مخ به یې له منځه یوسي او بیا یې د نوموړي د کور عکس ورولېشه چې د سپوږمکۍ په وسیله اخیستل شوی و. ترامپ ملا برادر ته ویلی و چې افغانستان وننیسی او امریکایانو ته زیان پیش نکړي. د زیاته کړي ملا برادر ته چې اوس د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا د اقتصادي چارو مرستیال دی، وویل که دوی امریکایانو ته زیان واړو نو داسې ګزار به ورکړي چې تر اوسه هیڅ هیواد نه وي ورکړی. ترامپ دا څرګندونې له فاکس نیوز تلویزیون سره په مرکه کې کړي دي. د ویلي چې وروسته ملا برادر ته د هغه د کور عکس ولېشه. نیویارک ټایمز ورځپاڼې بیا د هغو افغانانو په اړه لیکنه خپره کړې چې په تیرو شلو